السلام علیکم، سحر مو پخیر. دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو په خبرونو کې درته هرکلی کوم. دا خبرونه چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده، په دې کې د ساسو لپاره ریپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د نجیبه مننه.
سهار مو نیکمرغه. پام کړی د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان د دوو ګوندونو پیپلز پارټي او متحده قومي مومنټ ترمنځ سیاسي ناندرۍ ختمه شوې. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال پیتریاس وایي د طالبانو فعالیتونه کم کړي. د جاپان خلک د ایټمي تابکاری د ممکنه خطر سره لاس او ګریوان دي. لیبیا کې د کرنل قذافی وفادار ځواکونه د بنغازی ښار د بیا نیولو په هڅو بوخت دي. او د کرکټ په ورلد کپ کې نن د استرالیا او کینیډا ترمنځ مقابله کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیگانه وخت په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل چې د دوی او د متحده قومي مومنټ ترمنځ ناندرۍ ختمه شوې او اتحاد به پر ځای وي. بل پلو ام کیو ام د نن نه د اسمبلیانو د بایکاټ د ختمولو اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو ترمنځ دا تړون یو وار بیا وروسته لاغې جوړ شوی چې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری تیره ورځ د کراچۍ په بلاول هاوس کې د ام کیو ام د لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د پاکستان مرکزی تحقیقاتی ادارې یا ایف آی ای د دغه هیواد د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی گرفتار کړی دی. ښاغلی کاظمی وروسته لاغې ونیول شو چې د پاکستانی حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې د ځای د بندوبست کولو په معامله کې تر تورن پیژندل کېدو وروسته د راولپنډۍ ښار یو عدالت د نوموړي ضمانت قبول نه کړ. نوموړی په داسې حال کې د ایف آی ای د چارواکو لخوا ونیول شو چې د عدالت نه بهر د هغه لسګونه پلویان هم راټول شوي وو. د کاظمی تعلق د واکمن پیپلز ګوند سره دی. په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو لوړ پوړي قماندان جنرال ډیوډ پیتریاس په واشنگټن کې قانون جوړونکو ته ویلي په افغانستان کې امریکایي او نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر مختګ ټکنه کړی دی. خو نوموړي د سینټ کمیټې ته ویلي چې د دوی لاسته راوړنې لا هم کمزوري او لاس نه خوېدونکي دي. د جنرال ډیوډ پیتریاس دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان په مشرقي سیمه کې د نیټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دوه کم عمره ولسي ځوانان وژل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د همداسې نور وژنو په ترڅ کې د ښاغلي پیتریاس بخنه قبوله کړې نه وه. سونه وړاندې هم په همداسې بمباری کې نه کم عمره ځوانان چې لرګي راټولول وژل شوي وو. چارواکي وایي د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو سکول کې د بم د چاودنې له امله د دغه سکول پرنسپل وژل شوی او دوه تنه نور استادان ژوبل شوي دي. دا پیښه د جلال آباد ښار په سنډو کې رامنځته شوې ده. طالبانو د هلکانو په دې سکول د شوې چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو دا ډول بریدونه اکثره وخت د دوی لخوا ترسره کیږي او په خاص کر په هغو سکولونو باندې چیرته چې جینکۍ سبق وایي. بل پلو په لغمان ولایت کې د ولایتي شورا پخوانی مشر د سړک د غاړې د ښخ شوي هم د چاودېدو له امله وژل شوی. طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړئ. په جاپان کې د زلزلې او د سونامي له امله په زیانمن شوې اټمي بټۍ کې د اور د لګېدو تازه پیښې څارل شوې دي. د فوکوشیما پاور پلانټ یا اټمي انرژي مرکز چلونکي وایي کارګران هڅه کوي چې د اور شغلې سړې کړي، خو کارپوهان وایي د اټمي بټۍ په سړونکي تالاب کې د استعمال شوو سون موادو د تابکارۍ د اخراج له امله هوا نوره ککړېدای شي. د جاپان وزیر اعظم ناو توکان د سه شنبې د نهې په ورځ وویل چې د ایټمي بټۍ په 30 کیلومټرۍ کې اوسېدونکي 130,000 کسان دې په خپلو کورونو کې ځان خوندي کړي او د باندې دې نه راوځي. د لیبیا په مشرقي سیمه بنغازی کې د کرنل معمر قذافی وفادار ځواکونه د مخالفو د واکمنې سیمې نیولو ته نږدې شوي دي. سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې دغو ځواکونو د عجبی یا ښار کنټرول په خپل لاس کې اخیستې او اوس دوی د بنغازی ښار په لوري د پرمختګ په حال کې دي. په سر ښار ترابلس کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال معمر قذافی خپل مخالفین په خرابو نمونو باندې یاد کړل. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د یو قرارداد د وړاندې کولو لپاره چې تر مخې به لیبیا د نالوت سیمه یا نو فلای زون وګرځول شي هڅې روانې دي. د بشری حقوقو د سارنې اداره هیومن رائټس واچ وای د ازبکستان چارواکو دوی دې تاړکړي چې په تاشکند کې خپل دفتر وتړي. نو موړې اداره دا هم وای چې تر دې مخکې هم د دوی مامورینو ته د ویزو په نور کولو ازبک چارواکو د دوی د کار د مخنیوي هڅه کړې و. دوی وای ازبکستان په داسې وخت کې دوی ته د خپل دفتر د تړلو امر کړي چې په دغه هیواد کې د بشری حقوقو سرغړونې سارل شوی او لزګونه خبریالان او سیاسي فعالین په زندانونو کې شکنجه شوی دي. روسته خبر د کرکټ لنړې د کرکټ د ورلد کپ سلسله کې نن 15 میچ په بنگلور خار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ کیدونکې ده. د دواړو لوبډلو تعلق د ګروپ ا سره ده. لوبه به د پیښور په وخت د ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. پرون جنوبي افریقا آیرلند ته ماتې ورکړې و. دا و تر دې غړې د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایم. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په سلام پښتونخوا کې تاسو لږه شیبه وړاندې د مشال ریډیو نه خبرونه واوریدل چې زموږ همکار نجیب امیر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره ډیر څه لرو. راځي چې واورو کم کم ریپورتونه ځای پر ځای شوي دي. یو لیکوال صادق جڑک چې د کاکړې غاړې په نوم یو کتاب چاپ کړي وای
ما لکیرو اته نو کالو کې په کاکړې غاړو کې کوم کړي وي د لزر په شاوخوا کې تر همدغه غاړو باندې ما چاپ مو دا اوس اوس تیر لسر دي کړي چې چاپ راووتی.
په پیښور کې یو تصویري نمایش چتللې یو جینۍ وای
ما خپل کلی کې تصویران وستو د خزو او د ماشومانو دین پته لګی چې زموږ خزو او ماشومان څنګه قسم جوان تیری لګره. هغه سہولیات نشته چې کم زموږ خار والا خلکو ته.
د تاریخي خار په خبر په اړه هم درته یو ریپورت لرو.
منم خستا خستا خار نشته ده خوده پټول باند پرد کنا د هر ځل خپل خوندونه خپل مزه خو په خبر ده کنا.
دا او نو ډیر څه په سلام پښتونخوا کې اوریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د دې نمخ کې چې مونږ تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو مونږ به د سیمه او د حال نزان خبر کو. دا وخت مونږ سره د پیښور سراج زهیر د ټلیفون په کرخه دی. سراج زهیر ستړي مشي.
مننه
مننه سراج زهیر سنگ چې مونږ ته د پته د خبرونه دي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له طرفه د فوري ګامونو اخیستلو د امر په مخه د پاکستان صدر آصف علي زرداری د یو نوټیفیکیشن لراره د نوې ټیکسونو ځای پر ځای کولو په اړه څرګندونه کړي. نو تاسو کو راته د دې تفصیل راکې دا ټیکسونه څه دي او د دې لاره به څه وشي؟
جی لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا IMF د پاکستان سره کوم مذاکرات روان وو. تیر ورځ دا غي مذاکرات سره رسیدل او دا غي مذاکرات په کوم چې دوی سره کامیاب شول په هغه کې دا شی چې په مختلفو سیزونو باندې سب دې د پاکستان حکومت ختم کی او په هغه باندې واړه واړه سیزونو چې کوم دي په هغه باندې ټیکس ولا بولې شي. نو ته نو موږ په پرون د 15 مارچ نه په دنیم فیصد چې کوم دی نو 2% بهنه غواړم 2% بجلی ګرانه شکړې شولا او دا به د 300 چې کم یونټ استعمالي 300 چې کم زیات یونټ استعمالي کی په هغه باندې بدل لګوي. دا څنګه چې دین رښتو چې نو صدر آصف علي زرداری صدارتي درې اډینانس هم جاری کړی دي چې په هغه کې 15% چې کم دی نو هغه فلټ سرچارج ټیکس ته هغه د انکم ټیکس نه وصولېږي. دا ساتي د ضرورت په سیوا چې کوم سیزونه دي په هغه باندې به هم اکسایز ډیوټي چې کوم دا هغه مخکې 0% وا هغه د 0% سره سولې شوې ده. د دې سربېره ملي چې کوم ټیکټر دي یا ذری آلات کې په هغه باندې 0% ټیکس لګول شوی دی. کوم چې د کاروندګر د پاره ډېر د افغان خبره او د افغان هم کار کوي دي. دا د دې پترس کې کوم دی نو دا مسلم لیگ نیم ډلې چې کوم دی حسین اقبال هغه دا وویل چېر دا خو دا اصل په نظرداري کار نه دی دا غیر قانوني کار کړی دی دا خو دا اسمبلی نه دا پاس کیږي. پاکستان پیپلز پارٹی کوششونه کړو چې دا موږ اسمبلی کې وړاندې کړو، هغه اسمبلی کې وړاندې نه کړو شو، او دا غوښتل وروسته صدارتي آرډیننس په ذریعه باندې چې دا شیزونه دا ټیکسونه چې کوم دی دا لاگو کړی شو. جی
سراج ظهیر، تاسو خود د ټیکسونو په اړه وې کو زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د دې ټیکسونو سره به حکومت د آی ایم ایف له طرفه پیسې اخیستلی شي، لکه سلاره به ورته هواري دا ټیکسونه؟
بالکل، ظاهر خبر ده چې څنګه په دې مذاکرات کې ورته هم دا ویلی شو چې تاسو سبزیډي په مختلف شیزونو باندې ختمه کړئ، نو کله چې دوی دا سبزیډي ختمه کړي نو دغه دارنګ باغي د دې ټیکسونو په ذریعه باندې کوم چې آی ایم ایف نه پیسې اخیستې کېږي، د هغې سودو یا د هغې چې کوم هغه ګټه ده هغه به هغوی له ورکوي. نو په دې لړ کې خو به خامخا دا خو ظاهره خبره چې دوی به قرضه اخلي او د قرضې اغوستو دپاره دا لار هواروي.
سراج ظهیر ساسو ډیره مننه. او د دې نه علاوه هم یو خبر دی چې د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سعید کاظمي تیره ورځ د حج سکینډل په کیس کې گرفتار شوی دی، نو د دې په اړه څه معلومات لري؟
جی بالکل منی، دا کیس د سو څو وخت راځي روانو، کله چې د حج د درغلو کیس مخې ته راغلی وو، پرون د پینڈی اسپیشل جج سینٹرل سہیل ناصر په عدالت کې چې دی نو هغه وړاندې کړی شو عدالت ته. حامد سعید کاظمي کوم چې پخوانی د مذهبي چارو امور وزیر و، هغه وړاندې کړی شو، خو په هغه موقع باندې چې په هغه باندې چې کوم لګول شوي تورونه چې په هغې کې درغلې شامل وې، چې په داس کوټه چې کومه ده هغه ختمه کړې وه، دغه ټن چې دی نو هغه 1.8 کروڑ روپۍ کمیشن اغوستی و، په هغې کې هغه ککړو ثابت شو، او هغه چې نو د ایف آی اے چې هلته کوم چې اهلکار و هغه هلته د کمرې عدالت نه هغه گرفتار کړو. جی
سراج ظهیر، ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سره دا معلومات شریک کړل.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، دا وخت موږ سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمی صاحب، ستړي مشي او سحر مو په خیر.
ډیره مننه ملي حامل زاده.
ډیره مننه ظفر کریمی. دا راته وایي چې داسې خبر د تیر ورځ د پاکستان صدر آصف علي زرداری په بلاول هاوس کې د ام کیو ام د لوړ پوړو چارواکو سره یو لیده کاته کړي دي، غونډه شوې ده، او ویل کیږي چې د ام کیو ام او د پیپلز پارټي ترمنځ چې کومې ناندرۍ دي ختمې شوې دي، نو په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
جی ملی، ہاں، بیگا شپه د ایم کیو ایم ډلې مشرانو بلاول هاوس کراچی کې د صدر آصف علي زرداری سره وکتل، او د دواړو ګوندونو ترمنځ چې تېر ورځو راسې کوم اختلافات راپورته شوي وو د هغې په اړه یې خبرې اترې وکړې. د دې نه وروسته د مطبوعاتو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل چې ایم کیو ایم چې کوم دی هغه ته د پیپلز امن کمیټې په نوم باندې چې کومه ډله ده د هغې څخه ورته ګیلې وې، او د هغې هغه ګیلې ختمې کړې شوې، او دغه پیپلز امن کمیټې چې ده هغې باندې چې کومه پابندي ده هغه لګول شوې ده، او د هغې دفترونه په ټوله کراچۍ کې د نن څخه د بندولو حکم شوی دی. د دې نه علاوه په دغې غونډه کې دا فیصله وشوه چې په راتلونکي کې به پیپلز پارټي او ایم کیو ایم د دې به یوه غونډه جوړېږي، یو کمیټې به جوړېږي، او د دغې کمیټې مشري به رحمان ملک کوي. په دغې کمیټې کې به څلور غړي، دوه وزیران به د پیپلز پارټي او دوه ایم کیو ایم، چې په راتلونکي کې کله داسې مسلې راپېښېږي نو د هغې مسلو به دغې کمیټې ته به وړاندې کېږي، او د هغې نه وروسته به قانون نافذونکي ادارې د هغې خلاف کاروایانې کوي. د دې نه علاوه په دې کې دا فیصله هم وشوه چې په راتلونکي کې به متحده قومی موومنٹ او پیپل پارٹی د یو بل خلاف اس قسم بیان بازی نه کوي، او داسې اس قسم بیان باندې ورکول کیږي چې د دوړو غوندونو ترمنځ داسې کوم اختلافات رامنځته شي. ام کیو ایم د خبرو منلو وروسته ام کیو ایم خپل کم پریکون چې اعلان کړی و د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی نه، نو هغه پریکون ختمولو هغه اعلان کړی دی، او نن چې د سند اسمبلی کوم اجلاس کیږي کومه غونډه کېږي، په هغې کې به ایم کیو ایم ټول غړي چې دي، کوم کارکنان د سند اسمبلی چې دي 150 کسان دي، هغې چې کوم بایکاټ کړی هغوی به نن په دغه اجلاس کې ګډون کوي.
ظفر کریمی، ساسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ له د کراچۍ په اړه دا تازه معلومات راکړل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي. ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري دا وخت موږ سره د کوټه نه زمونږه همکار خداینو ناصر د ټلیفون په کرخه دی. خداینو ناصر ستړي مشي او سحر مو په خیر.
ډیره مننه ملیحه جانې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته هم سلامونه.
ډیره مننه. خداینو ناصر دا راته وایي چې خبر دی د ناټو سلور ټانکرې سوځېدلې دي په کوټه کې، نو دای په اړه کوم معلومات راکې؟
مستنگ غنجا دوری سیمه ده چه ده دی سیمه سره نجده دبل پل یو علاقه ده وزی که سهار وشپاش بجو پشان خواه که بیا هم نمالوم کسانو لکه شمخ که هم سو تو واری نغشت سوی بیا هم یو زلگیاد ناتو پر اکماناتی موتر رو بریف کری ده سیمه ده لیوزو پاینا لمرای پر یه تانکو رو باندی ده دی سیمه دی اولا ورسته ده چه تانکو رو برنو سیمه دی بری بلی دی ترایا اور ورته کری په دې کې څلور ټانکري ویجاړې شوې دي او دې سره سره یو کلینر چې د هغه نوم دی زاکر محمود نومیږي هغه په دې کې مړ او یو بل کس ګلبار نومیږي هغه په دې کې تپسې وې دي. تر دې د بعد د دې پیسې مسؤلیت چا پر ځان راوي اخیستې خو تر دې هم دا یادونه وکړم چې دا لومړی ځل نه دی بلکې مخکې تر دې هم په څو څو واره لکه چې د پاکستان په نورو سیمو کې د ناټو پر اکوالاتي موټرو بریدونه کېږي همداراز د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې چې کله دغه ټانکري دغه د ناټو اکوالاتي موټرې له کراچۍ څخه تر چمن پولې پورې ځي تر کندهاره پورې دلته د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې په دې باندې نه یوازې بریدونه کېږي بلکې دوی ته اور ورته کړل شوی دی ټانکرو ته او په دې کې یو شمېر کسان مړه او شګل شوي هم دي.
خدای نور ناصر ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ سره د کوټه نه دا معلومات شریک کړل.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا وخت موږ سره د پیښور نظمونګه د مشال ریډیو همکار غلام غوس ته ټلیفون پکړ خدي. غلام غوس ستړي مشي او سحر مو په خیر. ډیره مننه خسهارونه ستاسو ته هم. دا راته وایي چې د ملکنډ او هزاره ډیویژن د بیلتون چې کومې فیصلې روانې وي، کومې پریکړې روانې وي، د هغې پلان چې دی هغه ویل کېږي تیار دی، نو ستاسو په دې اړه څه معلومات لري او د دې پلان سره به د خیبر پښتونخوا چې کومې ډیویژنونه دي هغه دایي تعداد به څومره شي؟
جی ملیح نظر دیر دیر مننه. دا وقت پا داگه کشی کم دین و پا خیبر پا توفا کشی کم دوری داگه دیلین دی نو آغا ودی او دا خیبر پا توفا حکومت چی کم دین و آغی دا امن و امان دا شرطیان پا ترس کی دا چی کم هزاره دیویجن دی و ملکن دیویجن دی نو داگه دا تقسیم اولو چی کم داگه مخی داگه کرده و پیسده کرده و چیار دا با داگه سوالی شی تقسیم اولی شی نو پا آغی لرتی د مراکن ډیویژن او د هزارې ډیویژن چې کوم دغه دي مشران دي نو د هغې سره صوبایي حکومت چې کوم دی میټینګونه او غونډې کړي دي و هغه مشران یې چې کوم دي هغې په اعتماد کې اخیستي دي. زه چې هم دا وخت تاسو سره لګیا یم نو دا ما هغه د مشرانو د خولې چې هغې کوم میټینګونه کړي دي نو د هغې نه دغه معلومات ما دغه کړي دي اخیستلي دي. نو په دغه لړ کې چې کوم دی نو د کپرسکا هزارې ډیویژن چې کوم دی نو هغه دغه شي تقسیم شي او چې کوم دغه دی مراکن ډیویژن دی هغه تقسیم شي په دوو کې نو د هغې سره به د ډیویژن تعداد چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې نه شي او د دې لپاره چې حکومت کوم پلان جوړ کړی دی په هزارې ډیویژن د تقسیم لپاره چې کوم دی نو صوبایي حکومت هلته کې بل یو ډیویژن جوړول غواړي د اباسین ډیویژن په نوم باندې او په دغه اباسین ډیویژن کې چې کوم دی نو بټګرانی ضلع بټګرام تورغر او کوهستان چې کوم دی دغه درې ضلع به په دغه کې شامل وي او ورسره چې کوم په ملکن ډیویژن کې چې کوم بل کوم نوی ډیویژن جو صوبایي حکومت جوړول غواړي نو د هغې لپاره چې کوم دی نو بردیر کوز دی او چترال چې کوم دی کپرس کا داسې وشي دغه امیدین چې څنګه دغه مشران وایي که داسې وشي نو بردیر او کوز دی او په چترال چې کوم دی نو د دې نه به یو نوی ډیویژن چې کوم دی نو هغه به په وجود کې راځي او دغه د ډیویژن تعداد چې کوم دی نو بیا به په خیبر پښتونخوا کې نه شي یو په یوه نجي مدیحه.
غلام غوث، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې دغه پلان به کله پورې عملي کیږي؟
جی مدیہ، زیادہ پدیدر کی ماں دا صوبائی حکومت ترجمان چکن دے میاں افتخار حسین داغے سارا پدیدر کی تماس نیولے ہو خواہ مشان ویڈیو تے ہوئے چی پدیدر کی دا وقت مونگا لکا مطلب دا رے دا وقت نمخ کی تنش ہوئے رے دا رہا لکا مطلب دا رہا دا ڈیویجن دا ڈیویژن د تقسیمولو چې کوم دغه خبر اتره دا هغه صرف د دې دا پخلو کو چې او دا خبر اتره چې کوم دا روانه ده خو د وخت نه مخکې مونږ په دې کې څه نه شو ویلی، خو چې کوم امایدینو سره ما خبرې اترې وکړې چې کوم د دغه ډیویژن د هزارې ډیویژن او ورسره د ملکرن ډیویژن چې کوم مشران دي نو هغې دا وایي چې یاره ډېر زر به وزیر اعلی چې کوم دی نو د یو اګزیکټیو آرډر په ذریعه باندې دغه ډیویژن چې کوم دی هغه دغه تقسیم.
غلام غوث، تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ سره دا تفصیلی معلومات شریک کړل.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوره. تاسو لپاره یو ریپورت لرو چې لیکوال صادق جړک په دې وروستیو کې د کاکړې غاړې په نوم یو نادر کتاب چاپ کړی چې سناسل لس زره کاکړې غاړې په کې راټولې کړې دي. د مشال ریډیو همکار د ښاغلي جړک سره غږېدلی او هغه د خبرو په بنسټ یو ریپورت جوړ کړی چې د کاکړې غاړو په غږ پیلېږي. نو د نجیب عامر دا ریپورت اورو.
لیکوال صادق جړک وای د کاکړیو غاړو دراغونډولو لپاره ټولی هاغه سیمه چانکړی چې د په خیال هلته د پښتو شاعرۍ دا نادر صنف موندل شو او د نګدې اتو کلونو د زیار نه پسې سناسه لزره کاکړی غاړي په دغه کتاب کې چاپ کړی دی. صادق جړک د چاپ شوی د دې نوې کتاب په اړه مشال ریډیو ته داسې معلومات ورکړل.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې موږ دلته په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ په نامه یو ټولنه لرو. نو ما په خپل لاس د دې ټولنې غړی یم. ما لکیرو اتو نو کالو کې په کاکړۍ غاړو چې کومه ما راټول کړې وې د لس زره په شاوخوا کې پر همدغه غاړو باندې ما کټوه. همدغه کتاب مو دا اوس په تېر لس ورځې تېرې چې له چاپه راووتئ چې په دې کتاب کې لس زره کاکړۍ غاړې راځي شوې دي. د کتاب د مخونو چې دی هغه شپږ سو دی او لدې تاسو درې ډیرش انزوریز غاړې دي چې ورسره انزورونه ورسره راغلي دي. دا تقریبا شپږ نیم سو ته د دې شمیر رسید د مخونو یې
کاکړۍ غاړې د پښتو شاعرۍ هغه صنف ته چې لکه د ټپو په شان یوازې دوه بندونه لري، خو د ټپو سره توپیر دا دی چې د دواړو بندونو سیلابونه یو برابر وي او یو ډول ردیف هم لري. دا چې کاکړۍ غاړې څو قسمونه لري په دې اړه د کتاب لیکوال صادق جړک وایي.
کاکړۍ غاړو په عمومي ډول یو ډول دي، خو د دې د جوړښ له پلوه یو چې دی بیل ډول دی چې موږ کجی غاړې ورته وایو، او په دا نور کې دي څلور ډول دي چې په هغه کې یو آزاد غاړې دي چې لکه هغه وزن لري، شریعت لري، د کجو غاړو په نسبت هغه کافیه او ردیف نه لري، او دا نور درې قسمونه هغه دي چې یو هغه غاړې دي چې یوازې کافیه لري، دویم هغه غاړې دي چې کافیه او ردیف دواړه لري، دریم هغه غاړې دي چې یوازې ردیف لري. یعنی دا څلور ډولونه د کاکړۍ غاړو او یو ډول د کجو غاړو په دې کتاب کې معرفي شوی دي. او هغه اصل چې کومې تېروتنې په تاریخ په اوږدو کې د کاکړۍ غاړو په اکل شوی دي د هغه تنقیدي جایزه ما په دې کتاب کې اخیستې.
ښاغلی جړک وایي لکه څنګه چې دا یو ولسي صنف دی، نو زیات وخت غاړې هم لکه د ټپو په شان د ولسي شاعرانو او په ځانګړي ډول د مېرمنو لخوا په شفاهي ډول ویل شوی دي. دی وایي اوس هم خلک کاکړۍ غاړې جوړوي، خو دا چې دا یوازې یو ولسی صنف ته نو ډیره لاسوهنه پکې نه ده پکار. لده مې وپوښتل تاسې په خپل کاکړۍ غاړې جوړوي؟ درته ویل نه، دا لیونتوب مې نه دی کړی. دا چې د مېرمنو ونډه په دې کې څومره ده، نوموړی په ځواب کې وایي.
دا څه دي چې په کاکړی غاړه هغه رښتیا ووایي چې په دې کې به د ښځو ونډه بېخي زیاته وي، ځکه چې ښځې چې له کومو نه محرومۍ سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په ټولنه کې، نو لازمي خبره ده چې دغه زیاته ونډه چې ده هغه د ښځمنو ده. خو ورسره په څنګ کې د هغو پښتنو هم دغه ده چې هغه له دې ښځمنو سره یا په دې شرایطو کې یا په مینه کې راګیر پاتې وي، نو په هغه کې داسې بریښي چې د نارینه وو لخوا څه هم غاړي ویل شوي دي.
د نوموړي کتاب یو بل ځانګړتیا دا هم ده چې لیکوال ورکی د 150 صفو یو تحقیقاتي مقاله هم د سریزي په شکل کې شامل کړی ده چې د کاکړیو غاړو په اړه پکې مهم معلومات ځای پر ځای شوی دي. لیکوال وایي تر اوسه یې 1000 غاړې راټولې کړي، خو د کار په همدې ځای پای ته نه رسیږي. د هغه کار روان دی او ډیر زر به 50,000 کاکړۍ غاړې پښتو شاعرۍ ته ډالۍ کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، تاسو د کاکړې غاړو په اړه د نجیب امیر دا رپورت واورئ. راځي چې اوس هم دی وخت یو د درویش کاکړ په غږ کې کاکړې غاړې واورئ.
زمستان
اوریدونکو د درویش کاکړ په غږ کې دا کاکړې غاړې واوریدلې. اوس یو بل ریپورت لرو. غنی خان چې د پښتو شاعرۍ ته یو نوی خوند او رنګ ورکړي، د خپلې ځانګړې سبک او په زور یې د خاص او عام پښتنو زړونو ته لار پیدا کړي. د مارچ 15 نیټه د 15 تلین سره برابره وه، خو د معلوماتو له مخې نه خو په پېښور او نه هم د هغه په پلرنۍ کلي چرسدې کې د هغه یاد تازه شوي. په داسې حال کې چې سرکاري او غیر سرکاري کلتوري ادارې او ادبي حلقې په خیبر پښتونخوا کې شتون لري، د همدې تلین په مناسبت د مشال ریډیو خبریال بازما محمد عابد لسوتنو نامتو شاعرانو سره دغه په شاعرۍ خبرې کړي او دغه ریپورت یې پرې برابر کړي.
د پښتو ژبې ادیب، مجسمه ساز، مصور او فلسفي شاعر غنی خان د شلمې پیړۍ داسې یو ستر شخصیت تیر شوی چې د پښتو ادب تاریخ به یې تر پیړیو هیر نه کړي. لنن نه پوره 15 کاله پخوا په 15 مارچ نوموړي د دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخه وکړه. د هغه په حقله لیکوال او شاعر اقبال شاکر وایي، غنی خان چې څه ویلي دي، تر اوسه بل داسې شاعر پیدا نه شو چې د هغه په رنگ یې ووایي.
د غنی خان په شاعرۍ کې چې کم خوند دی، کم رنگ دی، په هغه کې چې کم تنوع ده، زما په خیال تر اوسه پورې ماته بل شاعر داسې نه دی میلاو شوی چې هم دا ټول هر څه یې منعکس کړي او پښتون ته وړاندې کړي.
د پېښور پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو مرکز یو تن غړی ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې غنی خان په شاعرۍ کې د خپل رب سره بې کچې مینه کړې ده.
اول خو د مینې محبت نه واخلو، بیا خپل لوی الله ته چې کوم نږدې شوی دی، ځکه چې وایي چې ستا د ګوتو نښې دي، ګل دی که سنه مشنه، څوک که دی منی کنه، زه خو دې منه مشنه. نو که شاعرۍ ته وګورو، پر شلمې صدۍ کې د هغه شاعري یو ښه ځانګړی حیثیت لري.
د پېښور پوهنتون د اردو ادبیاتو د څانګې استاد پروفیسر زارالله اظهار وایي چې غنی خان د مغربي ادب ټکنیک ته پښتني ښکلا او ځلا وربخلې ده.
غنی بابا خو کومه چې د مغرب شاعري د نو په ډومبي ځل باندې چې هغه دلته په مشق کې متعارف کړه، هغه خیالات، هغه ټکنیک د پښتنو د روایتو او د هغه معاشري تابع کړل، هغه پښتانه کړل او موږ ته را کړل. ډیرو خلکو چې هغه د تقلید کوشش وکړ، خو هغه دومره غټ فنکار و چې په صحیح طریقې سره تقلید هم نکړی شو.
د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد عبدالله جان عابد وای،
پښتو ادب سومره دانشوران چې دي، سومره نقادان چې دي، سومره محققین چې کوم دي، هغه په دې باندې یو خلو یو جب دي چې شلمې صدې د ټول نه لوی شخصیت چې کوم دي دا غنی خان دی. په کار وا چې دا غوی د تلین اورس په ډیر درناوي، بلکې زما په خیال چې په سرکاري سطح باندې چې دا غی د کورنۍ حکومت ته په صوبایي سطح باندې د ادب او ثقافت ادارې موجود دي، په دا غی سربراهان دي، په هغه کې غټي غټي تنهاګانې خلکلی هم ندی د پاره غی مامور دي چې غی دا کارونه وکړي.
شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې ته د غنی خان د مرګ نیټه په نخښه کړې و.
چې کله نه د عوامي نېشنل پارټي حکومت راغلی په پختونخوا کې، نو هغې دېلې او بله څانګه جوړه کړه، ډېر کار یې ومکو، روان دی قیم، او د دې نه وړاندې د هغې یو نماینده زما خواله راغلی و، نو هغه ته ما د حمزه بابا او د غنی خان د دواړو نېټې وښودې چې 13 فروری چې د هغه د حمزه بابا ورځ ده او 15 مارچ چې دی هغه د غنی خان ورځ ده، او په دې باندې سکول غواړي. هغه په ما سره متفق هم شو، خو تر اوسه پورې هیڅ حرکت نه دی کړی. د غنی خان په نوم باندې پاشنغر کې یو ټولنه ده. په تیرو ورځو کې دایي له خوا ماته یو پیغام راغی چې یاره مونږه د غنی خان ادبي ایوارډ ورکو کتابونو لانو، چې کومو ملګرو د دې وخت نه تر دې وخته څومره کتابونه چاپ کړي، د هغې دومره نسخې دې مونږ ته راودېږي. آیا دغه ضروري شی او که دا ضروري سي؟
پاتې دینی وي چې غنی خان په 1944 میلادي کال د 400 په وتمنځو کې د خان عبدالغفار خان په کور کې زیږېدلی او د 1906 کال د مارچ په 15 نیټه وفات شو، چې د ژوند په اوږدو کې ښه پریمانه شاعري وکړه. پانوس، پلوشه، د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې پښتو کتابونه خپاره شوي، چې په دې وروستیو کې یونیورسيټي بوک ایجنسی د غنی د لټون په نامه په یو کتاب کې راټول کړل او بار بار یې چاپ کړل. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. په پېښور کې په تېرو ورځو کې یو تصویري نمایش ترتیب شوی و. په دې نمایش کې یو شمېر تصویرونه د نندارې لپاره ایښودل شوي وو. دا چې دې نمایش ته راتللي خلک څه وای او د دې فن د پرمختګ لپاره په سیمه کې څه هلې ځلې دي، د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه پرې رپورټ لري چې همدغه نمایش ته ورغلی و.
دا نمایش دوه ورځې روان و چې پکې د پېښور پوهنتون طالب علمانو د خزو او ماشومانو په ژوند باندې اخیسته شون کی تصویران خلکو ته وړاندې کړل. دا نمائش د پوهنتون په نوی جوړ شوی برخه کې اوشو. هرا چاچ پدی نمائش کے گڈنوں کو مشال ریڈیو تو ویلو
دے ایگزیبیشن کے منگ دس خزو مسئلے دوران دشی کم نہ منگ پتہ لگی چی کلو کے جون سنگ سخت سنگا چی دل تا ایگزیبیشن کی جنہ کوم تشرانو باسلی دی الکان مو باسلی دی آگے نہ بے منگ تدائی جون پتہ لگی چاگی کم قسم جون دو نہ تیرے دکائی پر جون کے سر مشکلات تھی او سس گران گران کارو نہ کئی آگی سنگا چی دل تا اسی زمنگا چی کم پہ خبر کی جنہ کئی کلو کی جنہ کی ڈیف فرق لگا دل تا آر مشینوں
معروف سوکچ دا جرنلزم ڈپارٹمنٹ طالب علم دا اخپل اخستیشن کی تصویران نمائش کی لگولی وو اوائلو
مام اخپل کلی کی تصویران ویستو دا خزو دا ماشومانو دینا پتہ لگی چھ زمگا خزو ماشومان سنگا کسم جوان تیری لگی رہے آغا سہولیات نشتا چھ کم زمگا خار والا خلکو تا دی خوبیام آئی پا آغی کی خوشحال دی
دا پیخور پوہنتون آڈیو ویڈیو سوسائٹی طالب علمانو تا دا تصویرانو اخستو تربیت ور کولو دا پارا جوڑکڑے شوی دا دا دی سوسائٹی دا لاندے پا صوبہ کے زائے پزائے نمائشونا کی گی دا آڈیو ویڈیو سوسائٹی یو گڑے آکے بوائی
تصویران طریقے تھے نمک ٹپس مگتا خائی جی چھے سنگا با تصویران اخلی سنگا دا ویڈیو مگتا دیر خواہ ٹور زارینچ کئی ہونگا تین زو نیکس منت بونگا زو انشاءاللہ پاک چینہ بارڈر تا
دا آڈیو ویڈیو سوسائٹی جنرل سیکٹری جبران وائی
دیکھے منگ دا اولڈ زڑ چکم فوٹوگرافی دے آغا دے خلق و تخیو کم مطلب یونیورسٹی طالب علمان دی آگے کے دا شعور ربے دا رو چا مطلب تا سو کتے شی چا منگ خیبر پختون سا مخ کے سنگے وانن سا با پا دے زمانہ کے سنگے رونا دے
دا مارچ پا درویشتما نیٹا با دا سوسائیٹی دا پاکستان دا تاریخ پا حقلا دا یو بل تصویری نمائش احتمام کوی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري پېښور چې یو ډېر تاریخي خار دی د دې په تاریخ کې ډېر تهذیبونه دي ډېر د تهذیبونو داسې لړۍ دي چې را روانې دي او د ټولو خلکو لپاره د بهر چې سوکوسیږي د هغوی لپاره خاص کر د چین د خلکو لپاره دا یو ډېر تاریخي ځای دی نه یوازې د چین خلک بلکې زموږ خپلو د سیمې د خلکو لپاره هم دا یو ډېر اهمیت لري نو راځي چې د پېښور په اړه دا رپورټ واورو چې د یوې سندرې پغک پیلیږي
منم خستا خستا خارو نشتا دے خودے پٹولو باندے پردے کنا دا ہر زیخ پل خوندو نا خپل مزے خوبے خبر دے کنا
پېښور د بری صغیر یو لرغونی ښار دی چې نه یوازې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د سر ښار کېدلو په بنیاد اهمیت لري بلکې د جغرافیې او د تاریخ لحاظ سره هم د ذکر وړ دی د پېښور خواوشا کې غرنۍ سیمې دي او ګیر چاپیره یو د ښایست نظاره ورکوي دا د بری صغیر او د منځنی اسیا ترمنځ یو مهم تاریخي مرکز و چې دا دواړه سیمې له یو بل سره انښلولې نو ځکه یې په تاریخ کې ډېر زاړه تهذیبونه پراته دي په دغه سیمه کې د سکندر یونانی د تجربه د مغل پاچاګانو د یلغارونو د چین زیارت کوونکو او د عربیانو د سوداګرۍ کیسې شامل دي د دې خار سره نږدې د ټکسلا زوړ خار هم پروت دی چې په دغه سیمه کې د ګندارا تهذیب جړې لري د دې خار د تاریخي اهمیت په اړه په پېښور کې میشت د خیبر پښتونخوا د ساتنې او پاملرنې ادارې یو چارواکي ډاکټر عادل ظریف مشال ریډیو ته وایي چې په ډېرو زړو خارونو کې پېښور یو تاریخي خار دی چې تر اوسه ژوندی پاتې دی
تاریخی دا زمون ارکیالوجیست پاتې شوی دی او اوس احسان علی صاحب د هغوی په مطابق دا چې کوم په ګور ګټرې کې څومره د دې ایکسکیویشن شوی دی نه خار چې کوم دی نو تقریبا 3-4 هزار کال زوړ خار دی ساؤتھ ایشیا انډیا پاکستان دې کې ډېر لیر دي مختلف ثقافتونه او پخوانی خلک زیاده ټول په پېښور کې دلته کې د هغې نمونې شته دلته د یونانی او بیا د رومن د هغې انفلوئنس بیا سکایتینز ورته وایي د پرشین بیا د ترکیه او بیا چیرین اباد چې د هندو شاهی او بیا بودیز ګندارا او د افغانستان او دا خو د تهاور او دا چې سره پښکلوتی دا خو د ګندارا د بودیز چې کوم سیویلایزیشن د دې ځنه ما معنا بودیز چې کوم دی هغه څه کې را شوې ده نو دې خو دومره هیڅ په تاریخ دی چې د جاپان نواله نو د کوریا او دا چې کوم معنا بودیز چې کوم پیروکار دي ټول په هاوت راځي کني شاد څه کې چې کوم دی ټول په خوانه ریرا بول دنیرا کټ می داو شو هغه په کوم دی نو دا پوسټ ماشال کې د ګاور میوزیم کې پروت دی یو فاسټي بودا چې کوم دی ګاور میوزیم کې پروت دی په خوانی نوادرا شای کو به شخه په هاو د ری فانی تو نه لري په خاطر تور باندې د ګندارا وایي تر دا خو دې کې شک ګنجش نشته چې دا ټول کې په خوانه ټول کې زور دوی د تاریخ یو ډېر اهم کار باندې شوی دی او د سلور زرو کال راشي د دې مسلسل تاریخ روان دی او
زینی تاریخ پوهان وای چې د پیښور لرغونی نوم پشکلاوتی او چې معنا یې پخکلا وتلې یا د ګلونو خار دی. د مغل پادشاه ظهیر الدین بابر په یادښتونو کې هم د دې خار د ګلونو ذکر شوی دی. د پیښور د ګلونو او د ښکلا په اړه ډاکټر عادل ظریف زیاتوي
گندارا وقت نام مشکل گندارا وقت او جنگلات او ډېر خسته باغونه او بیا د مغل دور کې هم چې کوم مغل دور پورې چې کوم دی دلته کې دومره باغو چې وادي به کېدي شي نو لکفي او باغونه پنځه شپږ ګوشایي باغ والی تاسو والی نه پرده باغ والی تاسو وزیر باغ والی علي مردان باغ والی دا صدر پورې دا ټول دا ښار ناکه دا ټول باغونو یو سلسل یو لکه یو سلسله وه او دا الفنټاین یو مشهور انګریزي تاریخدان و چې نو هغې دا لیکلي وو چې زه د بالحصار نه ودرېدم
د پیښور خار مهم تاریخی ځایونو کې د پیښور زوړ خار کیسه خانی بازار چوک یادگار د محبت خان جماعت د بالا حصار کلا د پیښور میوزیم او د سیټي محله یا کورونه شامل دي. آیا د دې تاریخی ځایونو ساتنه هغه سی کیږي او کنه؟ ډاکټر عادل ظریف وایي
دا پاکستان دا تاریخی ورثه کې زموږ دا ملاو دا ټول دا چې کله پاکستان جوړ دی دا غینا بعد د دې انتهایی ډېر برحل دا کومو دا کمرشلایزیشن ورته وایي یا دا تهذیب سو کال تهذیب چې زموږ د ماډرن په سړکونه او ګاډي په لکه په پخوانی وخت کې چې کوم نو خلک آبادي کمه وه ایک لاک آبادي وه او باغونه لس شل اوس چې آبادي د شل لکه نه سوا شوه نو باغونه پاتې نه شول. اوس هم لاړ شي تاسو آسټرالیا ته یا نیویارک ته هلته باغونه
دا ډاکټر عادل ظریف په خبره د دې تاریخي قیمتي ورثه د خوندي ساتلو لپاره ضروری ده چې په 1915 اویام کال کې د پاکستان د لرغوني اساسو د حفاظت لپاره جوړ شوی د انټیکویټیز اکټ یا په قانون باندې عمل وشي چې دا ډول دغه لرغوني اساسې په ګوته شي او ورته د قانوني تحفظ ورکړل شي. د پیښور خار ښکلا د پښتو شاعر خوشحال خټک په خپل شعر کې داسې رانغښتې ده: خدي ډېر ښکلي خارونه پیښور تر هر دیار شه. خو د پیښور د ښکلا ساتنه بیا رحمت شاه سایل خپل شعر کې داسې بیانوي چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلې دي کله مې پیرزو شې په بمونو پیښوره.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ڈاٹ سی او ایم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ تاسو کولی شئ چې موږ سره نیغپنی غا په سلام پښتونخوا کې په دې پروګرام کې برخه واخلئ د ټلیفون شمیرې تاسو ته وړاندې کوو هم دې وخت هڅو کې او ټلیفون ملاو کې
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دې شمیرو ټلیفون کولی شئ
00422143015
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا وخت موږ سره د کلاس فلانه زمونږ همیشنه اوریدونکې وختيار وردګ رو د ټلیفون په کرخه دي ستړي مشي او سحر مو په خیر
ډیر مننه ما جها بختيار وردګ له مسلم باغ نه سره پلان کې
د مسلم باغ نه خراغلي دا دې کې باز فضل استاد ته د کوم هغه ماته وی کلاس فلانه ټلیفون کړي نہ زما مخ کے ناست دا دے سے خوڑل سے بسکٹ وسکٹ ہے ایک رپول
فضل استاد پر ډیر ډیر سلامونه او مشارې د ټول کارکونکو ته ریډین کو سر ډیر ډیر سلامونه خصوصا تاسو ملي حجانه
ډیر مننه اورو جان تاسو خې
الحمدلله بس ما غوښ تاسو سره غپو کوم دا ډیر سپری مصروف او په خپل کار او ټلیفون هم نه ملایږي
نو بالکل نو زاستا سو خو بډیره مننه او کوچی مصروفیات او نپره ته مهم د مشال ریډیو کې برخه واخیستله او خو خوشاله شو چې تاسو راغلی پروگرام ته
مثلا باندې خو پیران چې سلامت کمال خیر ته او د مجید ته توازی ته او خانجان خوشاله ته رجال کمال خیر ته نو وخت نه سم په فرمایشي پروگرام کې خدمت ټلیفون نه سروخ نه بل
نجیب عامر با خبر او سندر پروگرام پر مخبوزی نو زبائی تا ساسو پیغام پر ایک دم چی دا اوروج مومن سندر تاستا واروی سمدا دیر اما مننا بختیار ورد اگرورا اوریدونکو دا وخت مونږ سره اوسه د لاهور نه ټلیفون کړی دی سحر مو په خیر او ستړی مشي خورجان سنگھ تاسو رات لگی پڑمبی سال میں ٹیلی فون کرے مشال تھا ډیر مننه و علیکم السلام و علیکم السلام زمونږ د ټول ټیم د طرف نه تاسو ته سلامونه مونږ وړاندې کوو دا راتوې چې ډومبي ځل ما ټلیفون کړي نو زمونږ اوریدونکو لپاره څه خبره
والله کنا پر ما ول چې ټلیفون کړي ډیر خوشاله يم ډیر کوشش کوي چې ټلیفون وکړم خو نه زما ټلیفون ولا ست ډیر خوشاله
زم خوشاله ما خورجان تاسو اوسې خو لاهور کې خو د لهجې نم پته لګي تاسو د کوم سیمې سره تعلق لري په اصل کې
او وي ما دې هیڅ سره پته نه لري کله چې سره کني سیمې
ما ته لګي پته ولې نه لګي هما وی چې تصدیق کما او زغ په لوریدونکو ته وایم چې مونږ سره د فکر کوم د بلوچستان سره تعلق لري
او تاسو دې شو ول زه بلوچستان کې کوټه سې ځینکم
بس سم دا ځکه چې زمونږ همکاران هم ډیر د بلوچستان کوټه سره تعلق لري او د دوی لهجه سره پوي کو نو اوس دا چې ډیر خوشاله شو چې تاسو ټلیفون کړی دی خو دا
پدرا جی ټول راځي په شوران دی بس په شور د سیم دی خبرې کې زموږ د کوټه ولا دې ارکان و ټیک مشال را دې ډیر خوشاله
بالکل او خورجان لکه په پیښوري لهجه باندې تاسو پوهیږئ چې کله خبرې کوو
او ډیر وخت کې سره بلد سیمه راځي او
او پیښور ښه او پیښور ته کله تللی یا تاسو
یا پیښور څنګه نن کلی ډېر ارمان لرم چې پیښور ووینم ډېر شپت مې اورېدلې ډېر ښکلی دی
سمه ده خو لاهور خوم ډېر ښکلی ښار دی پیښور خپل ښکلا لري ټول ښارونه
موږ ته په لاهور کښې ډېر زړه تنګي موږ ټول ورځ په کور کښې ناست یو ناپاسنخانګي خپل پښتونخوا مې ډېره یادېږي
خپله پښتونخوا درته یادېږي بس زر زر چکر ولګوه اوسی خور او مونږ هم خوشحاله که بیا مونږ خبر که چې څنګه وو
زه به په کوټه کښې سایمې خور ته سلامونه وایم دغه ټول چې زما نوم پېژني ټول سلامونه وایم
وعلیکم السلام سایمې خور ته دې هم ستاسو سلامونه ورسېږي ټولو ته دې ورسېږي او ډېره ډېره مننه چې تاسو مونږ سره د سردار علي ټکر په غږ کښې بالکل مونږ به هڅه کوو چې ستاسو دا فرمایش پوره کړو چونکې تاسو اولنی ځل ټلیفون کړی نو دا د تکنیکي همکار فضل اوس تاسو ته وایم چې همدې وخت تاسو دپاره د سردار علي ټکر په غږ کښې کومه سندره ولګي ډېره مننه خورجان وعلیکم السلام او فضل استاد زه به زه ووایم چې اوسی خور د سردار علي ټکر په غږ کښې د سندرې غوښتنه کړې ده نو دا به ورته بالکل پوره کوو او دا وخت مونږ سره عبدالمعبود رور د ابودابي نه ټلیفون کړی دی ستړی مه شئ او سهار مو په خیر ډېره مننه تاسو خوار مه شئ ژوندی او آباد اوسئ دا راته ووایئ چې سحرونه مه څنګه دي او شپې مه څنګه دي
بس الله فضل دی تېرېږي مسافرۍ کښې وخت دی
مسافرۍ کښې م وخت تېرېږي نو د مسافرۍ وخت خو څنګه ستاسو باندې ساسر کړی دی
والله خو بس وخت دی اړوي مست شپې دي
او د څومره مودې نه مسافري کوئ تاسو
موخه زه خو تقریبا یو دوه کاله کېږي چې راغلی
د دوو کالو نه تاسو مسافري کوئ ښه نو لکه زمانه زیاته موده تېره کړې ده د مسافرۍ زما یو کال شوی دی
د کوم ځای ته
رورجانه د پېښور سره تعلق لرو او ستاسو دپاره دا خپرونې کوو نو څنګه د خپرونو په اړه تاسو څه ویل غواړئ
خپرونې خو ډېرې مزیدارې روانې دي او ډېرې ښایسته دي او ډېرې په زړه پورې دي او خاص کر د مسافرو دپاره بس ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه راځي
مننه ډېره مننه
زه واورم ستاسو ټولې خپرونې
او تاسو اصل کښې د کوم ځای سره تعلق لرئ روجان
کورمې جنسۍ سره
تاسو د کورمې سره تعلق لرئ سمه
بنګښي او د جنګ کښې کورونه وران شي دي اوس په سردریاب کښې اوسېږو
سردریاب کښې اوسېږئ سمه ده سمه ده خوشحاله شو عبدالمعبود روره چې تاسو ابودابي نه ټلیفون کړی دی بس د پروګرام اخري شېبې دي څه سندرې هم لرو تاسو دپاره بس د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ ونیسئ اورېدونکو دا سندره د سردار علي ټکر په غږ کښې ده چې زمونږ خورجان اوسی د لاهور نه د دې فرمایش کړو نو دا سپیشل فرمایش د هغوی مونږ پوره کوو غوږ ورته ونیسئ
خفای خوال لالم اوی احزم پشان دهم گل بد نصیبا رنگ زلف د جانا خفای خوال لالم اوی احزم پشان دهم گل بد نصیبا رنگ زلف د جانا د جانا بن کتی نرم مخرب شان اس کے شعر خان بکوا کفگان سب
پتا سارا رن کرم دیران پگلستان آغا غل شان مسکے شوی خانت و خفدان سبتا سارا رن کرم دیران پگلستان ملت زایا و یکتا یا ملت زر زما پشان چرچا پیر اس پیر بیتاو رسے
اوریدونکو د سردار علی ټکر په غو کې د سندره واوریدل د وخت موږ سره ادریس رور ټلیفون کړي دی د اماراتونه ټلیفون کړي دی ستړي مشه رور او سحر مو په خیر
الله دې واشه خور او واشه څنګه خور ښه
زه خې مرور جانه ته خې
خیر مو زه نه نو
پوینه شم بخنه غواړم
زیان څنګه نور به مشاري دوه پروانه د سهار پر تر مخ پروانه شه نور ډېر ښه پروانه لري موږ ډېر په مینا سره واو
ډېر مننه رور جان دا تاسو مینه دا چې د مشال ډېډیو خبرونه دوام لري او تاسو ورته غوږی هر ورځ درته وایي چې په اماراتو کې څه کوي
زه زنه طریقو
ها مزدوري کوي نو څنګه کار روزګار مخه
څوکی زارار څوکی زارا
ساکی در خاص صحیح شوا نو څنګه کار روزګار مخه روان دی روره
خروان له بل څه شکر دې زارا شلیک
نو تاسو خوم فکر کوم د مسافری ورځ او شپې سبا کوي
او مسافری ورځ څه زارا دې په ښار کې ونه
سماده سماده او څه خاص خبره کو کول غواړي د پروګرام اخیری شی به دې زر زر وایي
ما ستلو پنګه زه د استودیو والا ته ټول ته موټرانه په ځلې پریدي چې ټول ته سلامونه کوو
وعليكم السلام ډیر مننه تاسو سلامونه مونږ ته راورسیدل په اخیره کې د ماجبین په غو کې د سندره بیا